ستړي مسې وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نخصات خبرونو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه مینیمای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به اسرار علمومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ناکامه شوی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي. او مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوی، نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی و. منګورا میں ہیلی کاپٹر وسارلا هغه پخوانی مات سڑکونه دی، هغه پخوانی مات سکولونه دی، هغه پخوانی مات اسپتالونه دی. دا سودا راته لگا گرانا پریوتا خول دی څخه په سبق اخستو کې ک څو کاله ولګیدل، نو هیڅ خبره نه ده، هیڅ فرق نه پریوزی. نو شریف په داسې حال کې په تاریخ انصاف نیوکه کړي چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، چې د نو شریف په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچکېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سیوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري، چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 1,00,000 روپۍ مرستې اخلي، نو له حکومته به اجازه راخلي. د یادې شبکې یو غړي قمر نسیم وایي له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی، دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي.
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځینو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و. د حکومت دریځ و چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یاد ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشال ته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وژنه بند کړي.
زمون د خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلین کې شهید شوي دي. زمون مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداریان دې پوره کړي، او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول، او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره بس تحفظ ورکو.
د خبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي نن له مشال وروسته په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وژنه زیاته شوې او دوی به یې ډیر زر مخنیوی وکړي. د افغانستان جرایا رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا د ورځنۍ سرمشریزه د ګل په ورځ د ترکی په استنبول کې پیلېږي، چې د نړۍ د 1,250 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویا ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د جرایا ریاست مرستیال وایي جو پیسل له ترکی پر مشال دوتو ویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو اهم په دې سرمشریزه کې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاؤنډ کې یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړې. یو نیپالي ساتونکي یې وژلی او بل ساتونکي یې ټپي کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی جوبل شوی هم دی. یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ویلي پیښه د یوناما د دفتر ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې کار پکې روان دی. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و. اوخکې به یونکې ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهرتیانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ و. دا پېښه د دې سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. ځینو مظاهرتیانو د وزیر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. په مظاهرتیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلګان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه و. دوی حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړو. د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولی دي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزی خوروي وموندل شول. دواړه نیول شوي کسان ښایي د ترهګرۍ په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په روس او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سغدریزو ډلو ته د غړو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي. او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګېدونکو وسلوالو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی. د روس د دفاع وزیر تېر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي. خو د امریکا د بونو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جانکار بیپورن په واشنگټن کې ویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. یو تر دې مهال د مشال خبرونه
اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړي او د دې ترڅنګ په دې ښار کې د ښځو پوهنتون او د سیدو شریف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو دا ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکی قانون به دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي.
او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن ک الی نو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناست کړی وایي چې د دوی د خلکو وشنه زیاته سوي ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپا وایي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره بس تحفظ ورکوو.
او په دومره مې کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې پکې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ننګرهار د تیاتر هنرمندانو ستونزې او غوښتنې په اړه هم واوري.
اته کله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نورم پرمختګ وکړي.
د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورټ کې څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روند سوات تللی و. هلته په سوات کې د پښتورګو د یو سینټر ترڅنګ د پرانستې ترڅنګ خلکو ته وینا هم وکړه. په دې وینا کې زیاتره برخه دې ته ځانګړې شوې وه چې نواز شریف د خیبر پښتونخوا پر تحریک انصاف ګوند باندې تنقیدونه وکړو او وویل چې خلک یې په 2013 کال انتخاباتو کې غلط کړی وو. دا چې نور تفصیلې څه دی را سره څه وخت مخکې د ټلیفون پر لاین و د مشال ریډیو همکاره رفعت انجم او هغې راته تفصیل راکړی وو.
وزیر اعظم نواز شریف دا غزه دوره کړی و او په دې موقع باندې هغه چې کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف په هغه باندې ډېر زیاتې نیوکې کړی وي او هغه دا ویلي وو چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې د ووټونه اغستی وو په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلي وو چې هغوی به بدلون راولي په صوبه کې. خو د هغې دا وویل چې ما نن د سیدو شریف حالت وکتو د سوات علاقې حالت ما وکتو په سیدو شریف کې هسپتالونه سړکونه چې کوم دي اسکولونه چې کوم دي هغه هم هماغه رنګي وران ویجاړ پراته دي هغه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې کوم سکولونه خراب شوي وو هغه هماغه رنګي د هغه رنګي عمارتونه نه دي جوړ شوي د هغه رنګي هسپتالونه چې دي هغه کې هم نه ډاکټران شته دی او نه چې دی هغه کې چې کومه عمله ده کوم سټاف دی هغه په وخت باندې نه راځي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیانې نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړی وو چې د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې دی او خلک په هغې باندې دا اعتماد لرلو په هدایت باور کولو چې دا حکومت پارټي به چې کومه ده په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولې د درې کالو تېرېدو نه پس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم دی څه بدلون نه دی راوستی نو هغې دا وویل چې دا تحریک انصاف صرف دا دعوی کوي چې هغې صرف درنې کوي په روډونو باندې راوځي نو د روډونو نه باندې راوتو نه پهله ضروري ده چې دغه روډونه جوړ کړی شي او عوام ته چې دی یو ښه بدلون ورکړی شي او هغې ته ښه سهولیات ترلاسه شي خو ولې چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کم مشن و کم د هغې ارادې وي هغې چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړي دي هغه څه اعلانونه وو
جی بالکل پدې کې چې د منګور کې د ښځو د یونیورسټي لپاره ځانګړی کیمپس هم اعلان شوی دی دین علاوه د سوات یونیورسټي چې کوم کیمپس ته هغه په شان لګي هم جوړی کې د هم اعلان شوی و دین علاوه چې کوم تحصیل قبل او مټه ده په هغه کې د بجلی د ګریډ سټیشن اعلان وزیر اعظم کړو هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دي هغه ته به ډېر زر تر زر پورې د بجلی بحالي ملاو شي دین علاوه دغه علاقو کې کوم کې چې ګیس نشته دی ګیس به هم راځي خو د ټول نغټ اعلان چې کاکر صاحب کوم نواز شریف کړی وو هغه دا دی چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډېر مودې راسې بند دی نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به الوتکې په دې ځای نه تللی هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغې باندې د ایکسپریس وے جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او داسې به چې د سواد عوام چې کوم دی هغې ته به ډېر زیات سهولیات ترلاسه شي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسي قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي دوی وای چې لدی قانون سره به د مدني ټولنې سازمانونه له یو شمېر مشکلات سره مخامخ شي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو باندې څرګندې چې ورسته یې بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځ چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې لواجه د پاکستان سلامتی ته زیان رسی نور تفصیل له کراچی د مشالېډو خبريال محمد عمران راکوي
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکړي بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نراغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فنډینګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فاندینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شو او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندنګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کوم اداري موجود دي چې سره چې دا مدني ټولنه ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کوم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کوم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې ان جی اوز هغه ته رپورټ نه کوي، نو دا رپورټ میکانیزم چې کوم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتر کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې به ټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه به بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرني مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریښي چې دا هغوی ته خنخکاري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالی د ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو،
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو،
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وژنو پروسه د یو شیعه ډلې تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پرس کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې هدفي وژنې دې ودرول سي. دوی تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی دی. تفصیل له پېښوره شبیر مچار راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو اذن مرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکولو لپاره چې د خپل ځمنداریانو د پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولو او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی سیدھا شیئر ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو پہ ہدفی وجنوں کے ہم ڈیر جات والے راغلے دے اور باید حکومت امنیتی زواکونا پدیڑا کٹھلے گامونا پور تکڑی
منگا فقط دن ہوئے چھے پاکستان کے دا اہل تشیع ٹارگٹ کلنگ بنسی بلکہ منگا دا آواز اچتو چھے اہل سنت تے یا نا انسانیت قدر و قیمت پکادر چھے غوازی چھے اور پاکستان کے دا انسانیت قدر و قیمت آغا اوپے جندلے چھے.
سید اظہر علی شاہ وائی چددی ہدفی وجنوں نہ دا سر ورکول کیږي چې غنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي. ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی اگر چا په رسیمه او په نړۍ کې کوم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونه چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبر اترو کې دا خبره منلې و چې غنی هدفي وجنو کې زیاتوالی غلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړندار ټاکلې ده او ډېر زر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سیکان وایي چې ناامنیو د دوی ژوند هم ډېر اغېزمن کړی او سوال طالبان خو د دوی کورونه وروران کړي وو. دغه بې کوره کړه سوي سیکان وایي چې په ډېر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستانه سوي دي. د تیرا دغو سیکانو وویل پخوا یې ډېر آرام ژوند تېرولی او خپل مذهبي رسمونه به ترسره کول. د دوی په اړه فرهاد شینواري رپورټ رالېږلی.
په دې وروستو کې د افریدي قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
نشیلو برای کم برخیلین کنا و دو خال کنم خوشولی چه تکلیبی مونه نه رو کلی چه کلا دا حالات خرون شلو نو دون لوری پکارو بانی موگن لوری دون پختون کردی و دا وطن کن کردی و بیا بین که و پا دست که نیو تخت دلی هو داره چه سپ دو بون آب مو بانی و یه غرون بین بانی دازه مزیل برو غلی برن بین رو غلی بوغ بین وشتو دا دکنان دلتا پوزی شلو او کورونا ویرون شلو او جسم بدل دا گټلو هغه نه پد زوی بونه پد شوی نکبادا بس مو دا غوړ چې بعد مو سخه خپه صحیح طریقا سه مو سخه دو دو کی
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالۍ وخت ادبی او وای
او بیا بس دا سوالات رو بندرو غلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو پدا کې شپم کاډه ورسولیو پر خوندیو براون چې شو اندل تا پوت شو چې کلا اوس بیا لګرنوی روغلا حکومت روغلو ولگا سبچای جوړ کړ بیا روغلو والا چې د ملک نام نکی کی زکه چپکه وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي وو کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پوتو او کوس پر آیات کې چې کوم دای پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا د کونونو نسبی و نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دی ولې مندا د کونونو کول وس مندا د کونونو کو بس د کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات مخکې بین کول وو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای مان څلور پنځه خونه مایله پاتې شوې
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وو شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخه وا خو صورت ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د لری پرتو سیمو وړو شارونو خبريالانو ویلي چې د رسنوي زیاتره پاکستاني ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوي چې له وجې د خبريالۍ معیار ورځ تر بلې په خرابېدو دی د خبرو د چارسدې نوخار او مردان ضلعو خبريالانو پېښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن رابللې وه چې هدف یې د خبريالانو ستونزې اورېدل او د حل لارې لټول دي چلان یوسفزی له پېښوره حال راکوي
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي
چې د دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې د هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټ جوړ شوې دي چې کوم د ایتیکل جرنالیزم د لپاره جوړ شوې دي یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو چې کوم څو صحافیان وي یا سره کینی هغه د دغه سیمه نه خبر نه وي چې دغه سیمه کې د صحافیانو سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده لپاره هغه چې خبر نه وي نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دوی جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد التا کیږي
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب په خوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجه هلت د صحافت معیار هم ودنمومي
پیسې نشته تنخواګانی نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رکی نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دي او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چکم دي نو خدمت کوو دي
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ځلو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي
نو دا خلک چې کم دي کنه نو هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کم دي دي خو فل ټایم غواړي خو هغه مجبوری دا چلته کې بل بچم ساتل دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې کم دي نو هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فل ټایم صاحبت ته هغه ځکه نشي ورکول چې دا یو مسلې اعلان کړي چې یو اداره مو فیسیلیټیټ کړي او هغه مو خپل مراد او سیل دیو تړي نو زمونږ نه ښه رپورټینګ اړو کو کولی نشي
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبريالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
ټلګراف رسپانې پر دې اړه مقاله خبره کړې چې د پاکستان په قوالی سیمو کې زیاتره خلک د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو له دې کبله ملاتړ کوي چې په دې بریدونو کې هغه طالب قمانداران وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې وېرېدل نور تفصیل سره را لمومند وړاندې کوي
د ټلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالی لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي د دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي او دې سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي وویل چې نه داسې نه ده. د ده په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډېر مقبولیت لري. نوموړي ډېر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د ده په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډېر اسماعیل خان له ویرې سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکي وایي هیچا نه منله چې قاري حسین مړ شوی، خو ده په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بریدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټنګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي، نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 1340 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلی دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
دا اسرار العالم مومن چې د ټیلی ټلیګراف د ریپورت مهمه برخه وړاندې کولې، او سم راځي د علي بابا خان پر ژغ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل استر کی توربما، کل استر کی توربما، کل شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړب ما، زیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ما، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما
اوسم لسنی میں بجے سوی دی سرارا لمومن بد خبر نور لنڈی سکان دکڑی
د پاکستان وزیر اعظم وای په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې د ده په خبره د صوبې سکولونو هسپتالونو سړکونه وران ویجاړ پراته دي دا خبر نوشریف پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې نوشریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړې چې د ګوند مشر عمران خان وروسته له هغو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي چې نوشریف په اولادونو تور دی چې له ټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې د خبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 1,00,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه راخلي دوی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي مجلس عبادت المسلمین د شګانو د وژنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی د شګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پختونخوا د پولیسو یوه چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شګانو هدفي وژنه زیاته شوې د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي دا خبره د اجرائیه ریاست هم مرستیال ویاند جاد فیصل پرون مشالډو ته وکړه د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و اوښکې بیونکې ګیس وشیندو ګولۍ یې وکارولې له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګیدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی
د خبرونو لنډیز له اسرار لم مومند مو اوریدل د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشیر کرس پاڼه خپله ادریه کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه ښایي چې ولسي نمایندګان د خپل ولس په غم کې څومره بوخت دي د کومې په ترڅ کې چې د سینټ د چیرمین میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولی شوی دی او دا د قومي اسمبلۍ غړو ته د آیني ښودلو په معنی دي د ادارې په وینا د قومي اسمبلۍ د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي نو که ولټولی شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي ادارې وړاندې لیکي ولسی نمایندګان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي نو باید چې دوی د خپلو مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړی شي ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د آئین د 22 ترمیمي بل منظوري ورکړې شوه چې تر مخه به یې د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف پټاک کنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اخستل کیږي او هم دا وجر چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. اداریا اخری کلی کی ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي، او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي، نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پلان ورسپانې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي له دغه تړونه سره افغان حکومت نورو وسله والو ډلو ته دا وښودله چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دی شي. د رسپانې په خبره کې دی چې د حکمتیار او دغه له ډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. رسپانلی کې اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسله والو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسله والو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریزه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریزي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم یو ځل عراق ته ځو، بیا ورځو افغانستان ته. د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرون دی د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوښکې بهونکی ګیس و پاچلی او مرمۍ وکارولې. مظاهرچیانو د حکومت د کرپشن پرست په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې پاتې راتلل تورنوي. سالی مسالی په دې اړه رپورټ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لورې ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نوره سوله ایزه نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهرچیان په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهرچیانو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. مظاهرچیانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهرچیانو پر زرغونې ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټیکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د ناټو سرمنشي وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو په ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ کړې دي. په دې غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ وبخښي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام خبرې وسوې. په عین حال کې برطانیه هم ویلي دي چې تر 2000 کال پورې په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. سالی احمد سالی ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغنو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tob shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniti challenge sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato روس له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت پیل کړی چې لاریا نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوال قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 1.2 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي.
دا سلیم محمد سالی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي وای ګلبدین پتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ د کابل امریکای پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبر اعلان کول کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړي پټی نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې یو تفاهم لیک لاسلیک سي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري. دی وایي هغه کس چې د نوي افغانستان د ارزښتونو مخالف و او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تېروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کومه لوبه یې تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا دغه مسوده یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بله یې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینې ډول د خلکو د ارادې تمثیلوونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکېل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دی وایي زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول تر څو وکولی شي په افغانستان کې یو لوی جزایی بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نه شي خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو او هم لدی سره د دیګړی خبری برخه پای ته ورسیدله. اوسم د وخت ستوري ادبی کلتوري پروګرام ستاسو هر اونۍ اوري بازمه د ابي د جوړي راځي چورته غوښتو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه شکل یې فعاله وساتي. خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سمې سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې. خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورستر بلې کمیږي نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانیزي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی. خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نوره هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کاله کې فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارفو باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندی ساتلی. خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زموږ یوازینی هیله ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینواری چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي وایي که دوی خپل مدیریت ولري و به کولی شي چې د اهلي ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کی.
زه تقریبا د دیارلس او یو او یوم نه را په دی خوا زه په تیاتر کې لوبیږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو د ښځو تاوتریخوالی شو مخدره مواد شو سوله امن همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو. که چیرې مونږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې اته ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې اته ملي فیستیوال دایر شو چې په دغه اته فیستیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په نه سلویخ ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. اته کاله مونږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دې یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پنځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخنه. مونږ ته یو فورمه راغلی وه او په هغه فورمه کې مونږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې مونږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې مونږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې مونږ نه لرله. دې لپاره مونږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او مونږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. مونږ به کوشش وکړو چې په هغې کې مونږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي، او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به مونږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عجز نه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې نوې تخلیقي ادبي بې ساري پرمختګ ګڼلی وو. د جنوموړي د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي د مرکې په ورستۍ برخه کې به یې ترې وورو.
استاد دلته خو ما تاسو د خبرونه دا پته ولګیدل چې تاسو د نوې تخلیقي ادب نه چې نوې چاپ شوه دی راضی یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونده کې ضرورت دی چې تنقید نوی نوخه تخلیق په چکم دی مخته نه راځي، چې په کور کې پلار د زوینه دا تپوس نه کوي چې بچا ته سکه او چرته ځي او شپه دې چرته تیرا کړی و، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا ویم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بے مال کې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کړه قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقیدی مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې کوم نظر وکړو، استاد قلندر مومند او سلیم راز او صاحب شاه او چې تنقید ته کار کولو، په اوسنی زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پران تنقیدی رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال خدا دے دو درے کس نمونه تاسو چې واغشت هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے بتنقید کول، نور چا کې جگم دے دم نظر نو چې دا بل چا کتاب باندې تنقید کول، زکه چې قلندر مومند سے دو بکړی یاران په قلندر ډیر ته چې کملار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې جگم دے یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویلا او ورځ ته به ورځ ویلا، او تر سو پورې چې د وسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دین علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې، بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلي دي، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی هغه دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلي دي چې هغه تنقید غونته ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدی کتابونه قلمي نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یو ویشته مزه ده، د زلاندا او روخانه زلمو یو ډیر کولی او خسته زیره دی زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګه پسند روان دی تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې سړی ایم فل کړی دی دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړ کیږي او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب صفر رحمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناستو ما هغه ټولنه کې صفر رحمان سلیم صاحب په ماګله باندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل ضرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي او هغه باندې چې کوم دی کار کړي که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میډیا راواخیستلی شي بیا دی چې کوم دی نور راواخیستلی شي د هغه یو یو غړی هم راواخیستلی شي نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدی شي خو مونږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی مونږ مخ یو امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی
د بختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسېره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسېره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون کولات کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي دادونه لري مثلا شاعر دی رسام دی خطا دی ام د سنور استعدادونه هم د سپورت پاتې دي خو فعلا چې ودا غوند د غنندتون څخه لیدنه او هغه دی د خوشاله احساس او هغه دومره تشویق شو چې بعد لدین هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ور
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمند خواندو ته د فعالیتونو پاره پراخه زمینی برابری کړي
پننګرهار کې پر رسنوی کې تاسو خپکیږي مې همیشه ته تو په ډز زو د مرګ او د دې قصې کېږي ولې چې رازو ګورو چې خويند ډېر خستن اندارتون جوړ کړی چې پاغه کې پلاس جوړ شي ډېر خنقاشان یو ډېر خ انزورونه دي نو دا د خوشاله زیاده او زته مان نه کوم ډېر ظرفیتول پننګرهار کې شته خو صرف کومګه دیو ته خويند زمينه مسايده کو زه مطمئنه ما چې دیو کډېر ساتونه شتري او دیو ډېر خ کول شي خپل ټوله خدمت
لدغه نندار تون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یوې نجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړ.
ماشاءالله ست قیمانی مو بی زینب لعلی لیسی دولسم سنت مخسله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ور کوي پرمیشن ور کوي مونږ راتلون کی فیوچر ډیر بزیات روخانه وي کوم هم څه خلونو باندې تبارک هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خل دي دي کړ یو دانه زما ډیر زیات خوښ شو چې هغه وای مون امن غواړي خدای دې کی چې زمون په افغانستان کې سول امن راشي.
د ذکر وړ ده چې د اپسو یا ټولنیز رواني غیر دولتي موسسې د تیرو دریو کلونو رئیس د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبینې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بیلابیلو هنرونو لکه خطاطۍ انځورګرۍ شاعرۍ لیکوالۍ مهردوزی درباب منګی او شپېلې غګون کی د خواږه غک سختنان او قرات وین کی مندلی او ټولنې ته وړاندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی